السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې ل 12 تر 2 بجې په دې غړې کې د خپل کوربه منور شاه نیکه هله پیرځونه قبول کړي په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر ریپورټونه اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زمونږ همکار هارون باچای وړاندې کوي
سرټکی سواد کامی جرګې حکومت غوښتي چې د ټول ملکن ډویژن امنیت وساتي او د دې سیمې خلکو د مالیو غښتو د زمکو په زور د نیولو لچارو لاس واخلي په جنوبی وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي وای د پاکستان نگران حکومت د غورزنګ د زپلو پالیسی خپل کړي په افغانستان کې طالبان د حکومت سرچینې وای پرون زرګونه افغان کډوال تورخم او چمن لارو افغانستان تستانه او هلته راجستر شوی دی او اروپایي ټولنې حماس ډله د دې لپاره غندلې چې په خبره فلسطینی روغتونونه او ولسی وګړي د انساني ډال په توګه کاروي د خبرونو تفصیل سواد کامی جرګی حکومت غوښتي چې د ټول ملکن ډویژن امنیت وساتي او د دې سیمې خلکو د مالیو غښتو د زمکو په زور د نیولو لچارو لاس واخلي. دا جرګه پرون د بنګور په پریس کلب کې شوه چې پکې د ملکن د 9 ضلعو څخه د پاسه 2500 کامی او سیاسي مشرانو ګډون وکړ. د جرګې او مشر مختار یوسفزي مشال لوټول حکومت پر ځای دی چې د سیمې د خلکو زمکې ونیسي د هغوی د امنیت غم باید وخوري.
د سواد مکه چې دی دا د سواد خلکو ملکیت ته نه دا پوسټ ورکو نه یو بلې ادارې ته ورکو. نن دا شالات ته چې بونیر کې سواد کې د شتګرد یو سر راپورته کوي موږ ریاست ته وایي چې خلکو ته د سر مال او د عزت تحفظ ورکي.
سواد کامی جرګې تر دې مخکې هم سو واره د سیمې د امنیت د ټینګښت ترڅنګ هلته د لویو سړکونو جوړولو لپاره د خلکو د کر کې لزمکو د ننې ولو په سیر غوښتنې کړې دي. تیر وړې د ملکنډ په بیلابیلو سیمو کې د نامنای پیښو پر ضد ولسی پاسونونه هم شوي ول. بلخوا پوز او هم حکومت په وار وار ویلي چې د سواد امنیت تجمن دي او دا سیمې د پرمختګ لپاره د سواد اکسپرس وی په نوم د یو لوی سړک ترڅنګ یو شمېر نورې پروژې هم په پام کې نیولې دي. په جنوبی وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي وایي د پاکستان نگران حکومت د غورزنګ د زپلو پالیسی خپل کړی ده. په سرروغه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ شیرزاده مسید پرون مشال لري ته ویل د سیمه پولیسو پر استاو کې د غورزنګ د مرکزی کمیټې دوه مشران علمزیب مسید او مولانا زینت الله له جنوبی وزیرستان نیولې او زندانونو ته چولې دي. مسید زیاته کړې علمزیب مسید په دوه افایرونو کې گرفتار شوی چې تر ضمانت وروسته د قانون په 3 ام پی او ماده کې بیرته ونیول شو. د اسماعیل خان زندان ته ولیک ډول شو. د مولانا زینت الله وکیل عبدالرحمن وزیر پرون مشال لري ته ویل چې پر موکلې د غدارای لس مقدمه جوړې دي. وزیر زیاته کړې زینت الله د ضمانت لپاره د ټانک په عدالت کې درخواستونه جمع کړې دي. د مولانا زینت الله د گرفتارۍ په اړه ځای پولیسو یا هم انتظامی چارواکو تر اوسه سندې ویلي خو د بر جنوبي وزیرستان مرسیال کمشنر اشفاق خان د اکتوبر پر 28مه د لمزیب مسید د نیونې په اړه په خبرتیا کې ویلي ول چې د نوموړي فعالیتونو د سیمې عامه نظم ګډوډاو نو ځکه د میاوي میاشتې لپاره د اسماعیل خان په زندان کې بندي کړی دی. علمزیب مسید په قبالي سیمو کې د ځمکلان د ماینونو او د لادرکه کسانو په اړه د معلوماتو ټولولو په دغه لړ کې د مبارزې لپاره شهرت لري. پر نوموړي تر دې مخکې هم څو ځله مقدمې جوړې شوي او زنداني شوی دی. په افغانستان کې طالبانو د حکومت سرچینې وایي پرون د افغان کډوالو 600 وته کورنۍ چې د غړو شمېر 3340 جوړېده د سپین بولدک له لارې له پاکستان افغانستان ته ستنې او ثبت شوې دي. باختر اژانس چې افغان طالبان یې اداره کوي پرون ناوخته خبر ورکړل چې له هر ستنې شوې کورنۍ سره 10000 افغانۍ نقدي مرستې شوې دي. اژانس په بل خبر کې ویلي چې هم پرون د تورخم له لارې افغانستان ته ستنې شوې 3950 کورنۍ چې د غړو شمېر 1386 ثبت او بایومټریک شوې دي. د افغان طالبان افغان سرچینې وایي پر تورخم د ورغلیو کورنیو څخه 218 د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته لیږلي دي. د پاکستان حکومت له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو افغانستان ته د ستنولو لړۍ د روان نومبر میاشت له لومړۍ نیټې پیل کړې. حکومت ویلي دا لړۍ به دوامداره ساتي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اروپایي ټولنې پرون حماس ډله د دې لپاره وغندله چې په خبرې فلسطینی روغتونونه ولسی وګړي د انساني ډال په توګه کاروي. د ټولنې او هم امریکا حماس یو ترهګر ډله ګرځولې ده. اروپایي اتحادیې په نوښت کې پر اسرائیل هم غږ کړی چې د ولسی وګړو د ژغورنې په خاطر تر اخیری بریده زغم وکړي. اخوا د فلسطین په شمال کې د روغتونونو طبي عمله وایي اسرائیلي ځواکونو دوی محاصره کړي او نور د بستر ناروغانو د درملنې له چارو تقریبا دوی لوېدلې دي. اسرائیل وایي حماس د روغتونونو د لاندې او په شاوخوا کې د کمانډې مرکزونو ځای پر ځای کړي دي. اسرائیل زیاتوي ځواکونه یې باید د مرکزونو ته ورسي او هغه شاوخوا 200 اسرائیلیان خوشي کړي چې د حماس وسلوالو څخه باندې یو میاشت مخکې له اسرائیله یرغمل کړي ول. حماس د اسرائیلو دا تور رد کړی چې ګواکې روغتونونو د انساني ډال کار اخلي. او د کرکټ د 500 اوریز نړیوال جام د لیگ پړاو ورستای لوبه پرون د هند او نیدرلند ترمنځ وشو چې هند یو سل شپېتو منډو په توپیر وګټله. هند نیدرلند ته د 310 منډو هدف ورکړ او نیدرلند د ټول لوبغاړو په سوځېدو 250 منډې وکړې. هند پر روان نړیوال جام کې یوازینی لوبډله شوه چې د لیگ پړاو ټولې لوبې وګټلې. ټاکل شوی د نړیوال جام لومړنۍ نیمه پای لوبه یا سیمی فائنل د نومبر پر 15 د هند او نیوزیلینډ ترمنځ په ممبئی کې او دویمه هغه د آسټرالیا او جنوبی افریقا ترمنځ د نومبر پر 14 په کلکته کې وشي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونو کې درته هارون باچا د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې د غریپورټونه واوري. د سواد قامی جرګې له حکومت غوښتې چې په ملکان ډیویژن کې د اضافي ټیکسونو او د خلکو ځمکو په زوره له نیولو لاس واخلي. د جرګې یو مشر وایي
اوس به مونږ په شانګله بونیر سواد دیر ملکان باجوړ چترال په دې ځلو کې به مونږ باقاعده دغه شان تنظیمونه جوړو هغه به هم قامی جرګې وي.
د جنوبی وزیرستان سره روغې سیمې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي نگران حکومت یې یو شمېر ملګري زندانی کړي دي.
په دغه موجوده نگران حکومت کې چې کوم د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملګري سره کوم چال چلان راوندای دغه ډېر افسوسناک او دردناک دی.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وای په سیمه کې د جنکو یو شمیر اسکولونه غیر فعال او د خويند لوړو مستقبل یې له خطر سره مخ دي. دوی څه غواړي؟
میز دا وی ای چې د می اسکول انکوایری دا ولشي د جی جی پی اس انرګول کوډ چې آیا دا چا په وجمن نه باندای و دا بوت بنگلا چا ونه جوړکړه.
عوامي نېشنل ګوند او پاکستان تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې د نگران وزیرالعلی د ټاکلو عمل ناسم بللې دي او په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو ځواکونو د ممکنه جنگي جرمونو افشا کونکي نن محاکمه کیږي. دا او یو شمېر نور ریپورتونه به هم واوري. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو د ریپورتونو لړۍ ته او اولنۍ موضوع اخرو لکه څنګه چې مخبرونو کې هم واوریدل. د سواد قامی جرګې د سوري لاندې د ټول ملکان ډیویژن په کاچا جوړې شوې لوی جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې په دې سیمه کې د اضافي ټیکسونو لګولو او د خلکو د ځمکو په زور د نیولو پالیسی تر کړي. جرګې د منګوري په پریس کلب کې په خپلې پرونی غونډه کې دا راز غوښتنه وکړه چې حکومت ته پکار ده د خلکو د سر او مال د حفاظت خپلې ذمہواری پوره کړي. په ورسېو کې د سوات او بنیر ولسونو د امن لپاره پاسونونه هم کړي. خو د سیمې قامي او سیاسي مشران اندېښمن دي چې هلته ترهګر وخت په وخت سر پورته کوي. بلخو حکومت او همپوز بیا په بیا بیا د امنیت د ټینګولو ژمنه کړي او ویلي دي چې په سیمه کې به ترقیاتي منصوبې پهلوی. په دې حق له تفصيل له سواته زمون خبريال نياز احمد خان راکوي.
منګورا په پرسلب کې د سواد قامي جرګې لخوا د ملکن ډیویژن نه ځلونو نه سادونی مسو سیاسي سماجي تجارتي احتياديو مشران را بل شول. جرګې کې مشرانو ملکن ډیویژن کې ټیکسونه لګولو پسیمه کې د حکومت لخوا سیکشن سرولم تر سور لاندې ځمکې سرکاري کول او د سیمې امن او امان په اړه تفصيلي ویناګانې وکړي. ورسته د جرګې کوربا مختار یوسفزئی مشال ریډیو ته په دغړه وویل
د سواد مکی چې دی دا د سواد خلکو ملکیت ته منګا په هیڅ صورت باندې د سروې پاکستان لاندې نه د خپل ځمکو د ملکیت نه د سپردار کیږو نه د پوسټ ورکو نه یو بل ادارې ته ورکو. ته دې چې څنګه په خوا مالکانو د سبه اوس مالکانو دا رنګ ایکسپریس وی دا هغه بزی په خوا غلار باندې چې کوم منګا د سواد خلکو دوی ته ویلې دي او بیا کمیشن دریو کمشنرانو منلې د موږ سره تام نومان بارے کې موږ دا خبره کړې ده چې پدې کې حکومت چې کم دې ډېره غلطي کوي خاص کر صوبایي پخوانی حکومتونو پدې کې چې دا کوم مذاکرات او کړپټ پپټا داغه په نتیجه کې نن دا سیالات ته چې په مروتو کې یا سواد په نور بنیر کې سواد کې کله کله دا سیالات را پیدا کیږي چې د شتګر د یو سر را پورته کوي داغه په خلاف خلق راغون شیو پاغه کې مونږ ریاست ته وای چې خپل ځمواري پوره کی خلکو ته د سر مال او د عزت تحفظ ورکی.
کال 2013 کې د 25م عین بدلون کې د پخوانی قبایلو پرنګ ملکن ډیویژن کې هم ټیکس لګولو فیصله شوه چې وروسته د خلکو په احتجاج دغه فیصله د صدارتي حکمنامې تر سوري لاندې د جون کال 2023 پورې غځولای شوه. جرګه کې شریک د دیر سره تعلق لرونکي پخوانی د قومي اسمبلی غړی د پاکستان پیپل پارټۍ د ملکن ډیویژن مشر ملک عظمت علي وروسته مشال ډیر ته وویل چې دا سیمې ځکه د ټیکس جوګه نه دي چې پسمانده دي، او کله چې ملکن ډیویژن کال 1989 کې د پاکستان سره شاملېدو نو ټیکسونه ورته معاف کړی شوي ول.
په دې جرګه کې یو خبره دا وشوه چې اوس به مونږ په شانګله بونیر سوات دیر ملکن باجوړ چترال په دې ځلو کې به مونږ به قاعده دغه شان تنظیمونه جوړو، هغه به هم قومي جرګې وي، د ملکن ډیویژن د جرګې د قومي جرګې شاخ به وي، خو ایز ا هول به د ټول ملکن ډیویژن یو جرګې. خو چې په کومه ضلعه کې فساد جوړیږي، بدامنی راځي، الته کې زیاتې کیږي، د حکومت د ډډې کیږي، نو الته کې به دا ټول ملکن ډیویژن را جمع کیږي او هغه مخنیوي به کوي.
اخر کې د جرګې ویان خورشید کاکا جی د جرګې اعلامیه کې ویل
دا هم غواړو چې ملکی حکمرانان دي د خلکو د مفاداتو په ځل د اقداماتو پورته کولو نه په سختۍ ډډه وکړي، د ځمکو د قبضو لپاره دی د انتظامی افسرانو په ذریعه د سیکشن پور د لګولو د سازش نه لاس په سر شي.
ملکن ډیویژن کې د امن پاړه د پاکستان فوج او سکیورټي ادارې وای نوې چوکۍ جوړ کړې شوې. سکیورټي ادارې به چری هم داسې مبه دمنې ته پرې نه دي. بلخوا د ټیکسونو لګولو پاړه د خیبر پښتونخوا تیر وزیر اعلی محمود خان بیا په مرکز کې د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام بیا ویلي چې دې سیمو کې به ټیکس نه لګولې کیږي. د خلکو ځمکو د سیکشن سلورم تر سوري لاندې راوستو پاړه چارواکي وای چې دغه ټول ځمکې د سیمې د ترقی قانون لپاره کارولې کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د مشال ریډیو خبرونې دي په دې ورسته یو کې په جنوبی وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو شمیر مشران نیول شو او زندانونو ته چول شو. د بر جنوبی وزیرستان لپاره د غورزنګ یو مشر شیرزاده مسید له مشال ریډیو سره خبرو کې خپل دوه بندي ملګری عالم زیب مسید او مولانا زینت الله یاد کړی ویلي دي چې د پاکستان نگران حکومت اهم د غورزنګ د زپلو پالیسی خپل کړی. ځای چارواکو د مولانا زینت الله د گرفتاری په اړه څه نه دی ویلي، خو د بر جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر سور وړاندې په یو خبر کې ویلي وو چې علمزیب مسید یې ځکه نیولې او د ډیر اسمیل خان زندان ته استولې چې د نوموړي فعالیتونه د عامه نظم د ګډوډۍ سبب کېدل. بلخوا شیرزاده مسید هوډ خوله چې د غورزنګ ملګری به یې د پښتنو د حقونو لپاره سولې مبارزه جاری ساتي. په دې اړه تفصیل د سیمې نظم خبريال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع سراروغا سیمې پښتون ژغورنې غورزنګ مشر شیرزاده مسید مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان موجوده نگران حکومت د دوی ګڼ شمیر مرګري زنداني کړي دي. په دغې برعکس شیرزاده مسید ویایي
په دغه موجوده نگران حکومت کې چې کوم د پښتون ژغورنې غورزنګ د ملګري سره کوم چال چلان راوندای دغه ډېر افسوسناک او دردناک دی چې په دغه څورې زه شه د میجو یو مرکزی رهنما علمزیب مسجد هغه گرفتار شو د تنګي بودینزی او یو د سیټي ټونې دی خانه فایر و په بیا هغه باندې وکیلونه چار وکړل زمينات وشو. نو په هغه نه بچ د جیل په دروازه وود بیا د ډي سي تر په 3 ام پی او د ټر په شروع غي چې هغه بیا د وبرا گرفتار کړ دی خان جیل بیا ورا او درې ورځې مخکې د میجو د ورنو یو ملګری دی مولانا زینت الله چې د میج مرکزی کمیټې ممبر هدای هغه د ورنو څو مخکې زړې پیارینې په شروع وختي وی باغه شي گرفتار کوم پرېس په جیل شه. د میجو نور ملګری هان چې درمان زاکیم او ګلمن وزیر دغه گرفتار شو. د پښتون ژغورنې غورزنګ ملګری چمتو دي قرآن نه مبارزه د قانون او د آئین مطابق مبارزه دو میج په دغه سر دوامدار ستې.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مرکز کور کمیټې غړی مولانا جنت الله پټانګ ضلع کښې وکیل عبدالرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د سویلي وزیرستان لوور ضلع پولیسو مولانا جنت الله په لاس اف آی آر کښې گرفتار کړی دی.
زینت الله بنده خو لا سے فیادی چکی میں دپی پو پی ٹی ایم باندې لاگی د 23135121 ٹوٹل چکی میں د سے فیادی دا ټول د غداري د پی بلګه د دې چې بغاوت کړه د پمپلټ تقسیم دي دا ټول په ساوت وزیرستان کې لوړ کې په درځي پاکه چارج دی فلال پلاس را فیار کې ټانک چې ته په پرین مې بل اپلیکیشن ته جمع کړل ټول تا او نوټیس یې پښې وی دی امید دی چې منګل بوت د زمنا پوشي او بل نن زه په ساوت کې چکی میں د فیار بي په پاکه ساوت وزیرستان کې مطلب یې کې پښولو میر ارګومنت سره په کړل هغه کې بل ملاو شو خو مزید دای پتریم کې دی او په باندې فیار کو تنه شو
د سویلی وزیرستان پر ضلع ڈپٹی کمشنر اشفاق خان له طرفه 24 اکتوبر جاری شوی یو نوټیفیکیشن کې ویلي شوی دی چې د عام نظم ګډوډي اندیشنې په وجه علمزیب ماسید د 3 MPO قانون لوندې د دیرشت ورځې د پورا ډیر اسماعیل خان زندان ته د لاجل امر جاری کړای شوی دی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیر اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې د جنکو یو شمیر سکولونه تړلې پراته دي. دوی په حکومت اعتراض کوي چې د دې ستونزې حل کولو ته یې سم پاملرنه نه ده کړې. خو د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د تړل شوو سکولونو د بیرته پرانستلو لپاره یې ضروري ګامونه پورته کړي دي. دا چې حکومت په دې برخه کې په ځانګړې توګه څه کړي دا به د عمر وزیر رپورت کې واورو.
شمالی وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د غلطه د انجونو زیاتره سکولونه یا خونځي بند پراته دي. دوی وایي چې لرو پراتو سیمو کې د انجونو خونځیو کې ښوونکي یا استادان ډیوټۍ لا نه ورځي. د خیبر پښتونخوا تعلیم څانګې شمالي او جنوبي وزیرستان کې د غیر فعال او بند سکولونو د فعال ګرځولو لپاره د خلکو شکایتونو پس د ګام اخیستلو پریکړه کړې. خیبر پښتونخوا تعلیم سکتر محتسم بلا د شمالي او جنوبي وزیرستان تعلیم څانګو او مرستیال کمشنرانو ته رسمي لیک استولې او د غلطه د بند سکولونو سروې کولو او د غو خلاصولو لپاره د چارو پیلولو یو ورته ویلې دي. د شمالی وزیرستان اوسیدونکو عمر ګل وایي چې د دوی د انجونو سکول د 2 کلونو نه بند پروت دی. تعلیم څانګه او مرستیال کمشنر ته درخواستونه کړي خو سکول لا هم فعال نه شو.
میز دا وی ای جی دا می سکول انکوائری دا ولشی دا جی جی پی ایس ان ارگول کوڈ چ آیا دا چھاپا وجہ من نے باندا ہے او دا بوت بنگلا چا وینا جوڑکڑا اے دگے با جو نے قیمتی واغ ظاہر شو.
د خیبر پښتونخوا تعلیم سیکرټری معتصم بلا خبر اعلانو تویلی چې ورته معلومه شوه چې وزیرستانونو کې تر 500 پورې خونځي غیر فعال او بند دي. نو د غلطه په لارو پرتو سیمو کې د سرانه بیا سروي پیلاوی چې معلومه کړي چې څومره خونځي بند دي ځانګړي ټیمونه استوي. د شمالي وزیرستان تعلیم نرینه او سانګې مشر محب الرحمن داوړ هم په دې لړ کې پرون د نومبر په 11مه د خیبر پښتونخوا تعلیم سانګې لخپلې دندې لرې کړې او ورته لیکلې لیک کې ویل شوی چې خیبر پښتونخوا تعلیم سانګې کې ریپورت جمع کړي. د شمالي وزیرستان لره پرتې سیمې سپینوام اوسیدونکو مفتي حکمت الله مشال ریډیو ته وویل چې د انجونو سکولونه یې بند دي. د انجونو زده کړې د نشت برابر دي. دوی غواړي چې انجونې زده کړې وکړي.
فیمیل ایجوکیشن دی بالکل دغه نه پته شوی پچار د موجوده حکومت ته چې په دې باندې خصوصي توجه ورکو د میر خان دی لینا لوري شي سکولین ته کاس پینوام تحصیل ده کا شوا دو کا رزمک ته ایک غړیوم دی د فیمل ایجوکیشن نه هونه کې برابر دی چې په دې باندې خصوصي توجه ورکړل شي ازکه چې وشه زینا په کې شي تلیم افته وي پیرا غ د کر ماحول بدل وي پچار د چې میر وزیرستان نه را د رڼیو طرف ته لوټ شي د غتیر تیارې نه هم روزي
د شمالي وزیرستان تعلیم انجونو سانګې مشره انیکا مشال ریډیو ته وویل چې شمالي وزیرستان کې تعلیم شره 1% ده د انجونو 1500 نه زیاتې تعلیمي ادارې دي نو د انجونو تعلیم د اهمیت پته لدې معلومیږي
جہاں تک فیمل کی ایجوکیشن کا تعلق ہے
سو پورے چې د انجونو تعلیم خبره ده شمالي وزیرستان کې 1% پوره ده دلته رسم او روایت نه پته لګي چې د انجونو زده کړو ته څومره پام شوي دي د 1500 نه زیات د انجونو خونځي دي خو بیا هم د انجونو د زده کړو دا حال ده خونځي بند دي استادان غیر حاضر دي د تیر یو کال نه چې زراغلې يم نو هڅه کړو چې خونځي فعال کړو دوه سواویا نه زیات استادان مو لره کړي ډیر خونځي مو فعال کړي کمو کې چې استادان نشتا دا غیله پره مې د فند زغختنه کړي چې نوې خون کې برتی کړو دویم د غلطه هایر سیکنډري سکولونو ضرورت دی دا انجونو د وړاندې زده کړو لپاره ادارې نشتا نو غوښتنه مې کړي چې هایر سیکنډري خونځي هم جوړ شي د تعلیم څنګه مشرانو په وینا یوازې شمالي وزیرستان کې 1011 لوی وړې تعلیمي ادارې دي چې پکې 1511 د انجونو خونځي دي د ضرب اعظم عملیاتو پس انتظامیه تعلیم څانګې او امنیتي ځواکونو شریکه هڅو سره ډیری خونځي فعال شوي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅه لنډې سپې مو دی 15,515 شپېته 2,110 1,390 او 15,500 کیلو هرڅه اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه خپرېږي په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ
د مشال خبرونه دي د خیبر پښتونخوا نوی نگران وزیر اعلی جسټس ریټایر سید ارشد حسین شاه پرون ماخام د پیښور په گورنر هاوس کې د خپل سوکۍ سوګند پورته ک د لاغه ورسته دا چې د خیبر پښتونخوا پخوانی نگران وزیر اعلی محمد اعظم خان د ورپېخ ناروغي لوجې د نومبر په 10مه وفات شوه وو له قانون سره سم د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان او د دې صوبې په تحلیل شوې اسمبلی کې د اپوزیشن مشر اکرم خان دورانی د خالی په ورځ د نوی نگران وزیر اعلی لپاره د جسټس سید ارشد حسین شاه په نوم سلاش ولو په دغه اړه یې گورنر ته رسمي لیک واستوه خو د عوامي نېشنل ګوند تر څنګ پاکستان تحریک انصاف هم د نوی وزیر اعلی د ټاکنې چاري ناسمه بللې دي تفصیل له پیښور زموږ خبريال شبیر احمد جان راکوي
گورنر هاوس پیښور کې د خیبر پښتونخوا نوې ټاکل شوې نگران وزیر اعلی جسټس ریټایر سید ارشد حسین شاه نه گورنر غلام علي دا نومبر په 12مه ماخام سوګند واخیستو گورنر هاوس لخوا جاری شوې اعلامیه تر مخه د نومبر په 12مه گورنر خیبر پښتونخوا غلام علي د پخوانی وزیر اعلی محمود خان او پخوانی اپوزیشن لیډر اکرم خان دورانی د سلام ورسته د نگران وزیر اعلی لپاره د جسټس ریټایر سید ارشد حسین شاه د نوم وړاندې کېدو ورسته منظور هم کړو او دستخط یې پرې هم وکړو جسټس ریټایر سید ارشد حسین شاه د بټ آباد سره تعلق لري په بټ آباد کې وکالت کړي هغه بیا د خیبر پختونخوا د صوبې اډیشنل اډوکیټ جنرل او د پاکستان ډیپټي اټارنی جنرل په توګه دند هم ترسره کړی ده. له هغې وروسته د ګلګت بلتستان چیف جسټس په توګه په کال 2022 کې ریټایرډ شوی دی. نوموړی په اوسنۍ سرپرست کابینه کې د قانون او اوقافو سرپرست وزیر هم وو. خو عوامي نیشنل ګوند او پاکستان تحریک انصاف د اعظم خان د مرګ یو ورځ پس د نوې وزیر اعلی راټاکلو او د دې طریقې کار باندې سختې نیوکې کړې دي. وایي نه اکرم خان دورانی اوس د ټولو مخالفو ډلو شریک مشر دی او نه محمود خان پاکستان تحریک انصاف کې دی. د یاد ګوند صوبای جنرل سیکرټری سردار حسین بابک مشال لیډو ته وایي
خیال
د پاکستان تحریک انصاف پخوانی د قومی اسمبلی غړی ملک انور تاج هم وایي چې صوبه کې هغه وخت واکمن ډله پاکستان تحریک انصاف وا او په قانوني توګه پاکستان تحریک انصاف سره سلا پکار وا، نه چې محمود خان سره چې اوس هغه د دوی ګوند سره تعلق نشته دی. او دغه ډول اکرم خان دورانی هم هیڅ د مخالفو ډلو نماینده پاتې نه دی.
چې ته مشاورت کې نو د پی ټی آی خپل پارټی شته دی، هغه سره مشوره پکار وا. محمود خان پارټی پریخي ده، هغه اوس نه درو چې کوم پریویس موږ د پی ټی آی دلته برسر اقتدار و، دغه حصہ نه ده. موږ د پی ټی آی په دې باندې 100% اعتراض دي. موږ لیډرشپ معلوم دي، کم خلچ د موږ نه بګوړه شوی دي، د موږ نه تلی دي، پارټی نه ته پارټی پریخي ده، هغه موږ حصہ نه ده. غوی سره مشاورت دا غیر قانوني دي.
د سیاسي ډلو سربیره ځنی قانوني پوهان هم وایي چې دا واک اختیار د پاکستان د سېنات او الیکشن کمیشن دی چې نوې نگران وزیر اعلی وټاکي. خو د پیښور های کورټ وکیل او په عین پوها علی ګوهر دورانی وایي چې عین کې داسې هیڅ خبره یا شک نشته دی چې ګنې نگران وزیر اعلی مړ شي داغه په ځای به بل نگران سېنات یا بل څوک ټاکنه کوي. خوای چې کوم موجوده طریقې کار دی 243 ماده تر مخه هغه گورنر غلام علي خپل کړی دا او همدا سم آئینی او قانوني لار ده.
د صوبایي نگران سیټ اپ سره د سېنات هیڅ کار نشته، هیڅ رول نشته. دا کوم وګورون اسمبلی ماته شوی وی چې دا غینه پس لیډر اف د هاوس او یا چیف منسٹر چې کوم دی اغي کنسلټیشن کوي د نوم د پاره. اسمبلی خو په هغه ټایم کې نه نه دا وینا کول چې اسمبلی نشته نه دا به سېنات ته ځي، دا بالکل یو غیر آئینی او غیر قانوني خبره ده.
دا د منرا چې نومبر په 10 د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعظم اعظم خان د ورپی خناروغه ورستو په حق رسیدلې وو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د پاکستان سپریم کورټ رجسٹرار د خلکو د جبري لا درکې پر ضد په دې عدالت کې جبه شوې درخواست عریضه کوونکی ته واپس کړي. د رجسٹرار دفتر ویلي دی چې هغه درخواست ولسی ارزښت نه لري. د چارو ځنی شنون کې وایي د اعتزاز احسن لخوا دغه درخواست جمع شوې و چې هدف یې تر ډیره د تحریک انصاف د مشرانو او غړو پر ضد د اخیستل کېدونکو ګامونو مخنیوي و. په دې حقله د راشد خټک ریپورت کې تفصیل اورو.
په پاکستان کې د خلکو د جبري له درکه کې دوه مسله په خوانی ده. خو د پیپل پارټي او مشر اعتزاز احسن په 15 اکتوبر هله په دې مسله سپریم کورټ ته درخواست ورکړه چې تحریک انصاف د غړو او مشرانو نیول او بندي کول پیل شوی وو. د په درخواست کې له سپریم کورټ غوښتل چې د خلکو جبري له درکه کول یو غیر آئینی عمل وګرځوي او صوبایي حکومتونو ته هم هدایت وکړي چې د خلکو کسانو فهرست په ډاګه کړي کوم چې جبري له درکه شوي دي. د سپریم کورټ رجسٹر په 11 نومبر دغه درخواست اعتراضونو سره واپس کړو او ویل چې سپریم کورټ ته رجوع کول نه وړاندې باید په متعلقه فورم آواز پورته شي. رجسٹر دا درخواست عوامي اهمیت حامل هم ونه ګڼلو. د استاد حسن د درخواست رک دو پړه په پیښور کې د ډان روسپانی عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه مشال رادیو ته وویل
اعتزاز حسن ډایرکټر او سیاسي غونډه کې کیس ته د ډیسکرج کې دا ترند او وی چې های کورټ تلار شي. زمو په علاقو کې تر اوسه زرګونه خلک پراته دي په انټرنمنت سنټرو کې. ویکسینیټ سیول پاور ریګولیشنز چې کوم غي خلاف په خبر های کورټ فیصله ور کړی دی او هغه غیر آئینی ډیکلیئر کړو. دا ویلیو چې د لاندې چې کوم بدیوانان وا تاسو ترانسفر کوي په عام جیلونو ته، هغه خلاف سرکار اپیل کړو سپریم کورٹ سٹے ورکا آغا اپیلونه خو دې بیا واوري کنه چې تاسو ډایریکټ پټیشن نه وری
ځنه قانون په هان وای چې په دې درخواست کې صرف د تاریخ انصاف ته غړو او خوخو کو ذکر شوی دی حالانکه د ډېرې مدرسې په پښتونخوا او بلوچستان کې خلک له درکه کېږي خو د پاکستان لوی لوی وکیلانو د دې مخنیوي لپاره څه خاص کردار نه دی ادا کړی او د دې درخواست رد کېدو وجه هم دغه ده چې په یو محدود ټولګي پورې اړه لري او د ټول اولس ذکر پکې نشته په دې هکله په کوټه کې قانون پوه او تجزیهنګار همایون کسی د مشال لوډیو پوښتنه داسې ځواب کړه
د پټیشن دی کې د پښتنو یو ذکر نسته او دوی صرف او صرف چې د پنجاب تر حده پورې محدود د خبره د پی ټی آی سپیسیفیک کړی اوس خو د پټیشن سپریم کورټ د دوی واپس کړی پر دغه خبره شته پبلک اټ لارج خبره نه ده کړې تا یو سپیسیفیک دغه راخسته دي نو دا د 184-3 په دغه کې نه راځي او هسې هم سپریم کورټ د 184-3 ډیر بدنامه کوي کنه د افتخار چودھری له وخت څخه د دې ډیر بې دریغ استعمال وسو نو د دوی دا فیصله کړی دی 184-3 در پبلک انټرست کې سونه چي دي دا به کم وس د خکوي کنه ډیر زیات به نه کوي
اعتزاز سم د خپل درخواست رد کړو او راتلونکو پلان پاړه سن دی ویلي ته دا ونه ورته چې په نهمه مې د تحریک انصاف په اړه د خپل مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو خلاف احتجاج کړو چې دولتي او پوځي ودانۍ او تاسیسات ته په کتابان رسیدلې وو او د هغې نه پس د ګوند د غړو او خخوګو نیول پیل شوې دي او دا سلسله تر اوسه دوام لري راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
د رواني غړی نیمایته ورسېدلو په خبر کې د غرمې دولس نیمه بجې دی د دې سات د خبرونو لنډیز د هارون باچا نورو
سوات کمی جرګې حکومت غوښتي چې د ټول ملکن ډویژن امنیت وساتي او د دې سیمې خلکو د مالیو غستو او د ځمکو په زور د نیولو لچارو لاس واخلي دا جرګه پرون د منګوري په پریس کلب کې وشوه چې پکې د ملکن د 9 ضلعو څخه د 5.5 سوه کمی او سیاسي مشرانو ګډون وکړ سوات کمی جرګې تر دې مخکې هم 2 واره د امنیت د ټینګښت تر څنګ په سیمه کې د لویو سړکونو جوړولو لپاره د خلکو د کرکلي ځمکو د نه نیولو په څیر غوښتنې کړې دي بلخوا پوځ او هم حکومت په وار وار ویلي چې د سوات امنیت ته ژمن دي او دا سیمې د پرمختګ لپاره د سوات ایکسپریس وی په نوم د لوی سړک تر څنګ یو شمېر نورې پروژې هم په پام کې نیولې دي په جنوبی وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي د پاکستان نگران حکومت د غورځنګ د ځپلو پالیسي خپله کړې ده په سروغه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ شیرزاده مسید پرون مشال اړو ته وویل چې د سیمې پولیسو په وروستیو کې د غورځنګ د مرکزي کمیټې 2 مشران عالمزیب مسید او مولانا زینت الله له جنوبي وزیرستانه نیولي او زندانونو ته اچولي دي د مولانا زینت الله د گرفتارۍ په اړه ځایي پولیسو یا هم انتظامی چارواکو تر اوسه سندي ویلي خو د بر جنوبی وزیرستان مرسیال کمشنر اشفاق خان د اکتوبر پر 23 د عالمزیب مسید د نیولې په اړه په یو خبرتیا کې ویلي ول چې د نوموړي فعالیتونو د سیمې عامه نظم ګډوډاوه او ځکه نو د یوې میاشت لپاره د ډیر اسماعیل خان په زندان کې بندي کړی دی په افغانستان کې طالبانو د حکومت سرچینې وایي پرون د افغان کډوالو 650 کورنۍ چې د غړو شمیرې 3340 جوړېده د سپین بولدک له لارې له پاکستان افغانستان ته ستنی او ثبت شوي دي باختر اژانس چې افغان طالبان یې اداره کوي پرون نا وخت خبر ورکړل چې له هر ستنې شوې کورنۍ سره 10000 افغانۍ نقدي مرسته شوې ده اژانس په بل خبر کې ویلي چې هم پرون تورخم لارې افغانستان ته ستنې شوې 359 کورنۍ چې د غړو شمیرې 1,316 ثبت او بایومټریک شوې دي اروپایي ټولنې د نومبر پر 12 یعنی پرون حماس ډله د دې لپاره وغندله چې په خبرې فلسطینی روغتونونه او ولسی وګړي د انساني ډال په توګه کاروي اروپایي ټولنې او هم امریکا حماس یو ترهګر ډله ګرځولې ده اروپایي اتحادیې په یوه وخت کې پر اسرائیل هم غږ کړی چې د ولسی وګړو د ژغورنې په خاطر تر اخري بریده زغم وکړي حماس د اسرائیلو د تور رد کړی چې ګواکې له روغتونونو د انساني ډال کار اخلي
هارون باچا درته د دې ساده خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورزو زنو نړیوالو ریپورتونو ته په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو ځواکونو د ممکنه جنگي جرمونو یو افشاکونکي نن محاکمه کیږي ډیوډ مکبراید یو پخوانی مدافع وکیل و چې پلټنی د دې لامل شوې چې د استرالیا په عدالتونو کې په افغانستان کې د خپل ځانګړو ځواکونو د ممکنه جنگي جرمونو سیړلو په حق لا پلټنی پیل شوې د استرالیا یې رسنیو د ریپورتونو لمخې میک براید د دولتي اسنادو په ناقانونه افشا او یو لړ نورو سرغړونو تورنده او که مجرم و پیژندل شي نو قید یې اوږد کېدلی شي سفی الله ستانک دیمو په نور حال خبروي
ډیوډ مکبرایډ د حکومتي وسایلو په غلا، د دفاعي قانون په سرغړونې او په ناقانونه توګه د حکومتي سند په افشا باندې تورن دی. د استرالیا د دغه پخواني پوځي مدافع وکیل محاکمه دوشنبه په پلازمینه کانبرا کې په ستره محکمه کې پیلیږي. ډیوډ مکبرایډ د یکشنبې په ورځ یوې غونډې ته چې د جنګي جرمونو د افشاګرو د ملاتړ په پار جوړه شوې وه، حکومت تورن کړ چې تر جرایمو ډیر د رازونو د پټ ساتلو په لټه کې دی.
I don't want innocent SA soldiers to go to prison just to make the media happy. No.
زنه غواړم چې د ځنګړو هوایي خدمتونو بیگونه عسکري وازي درسنۍ او د خوشالولو لپاره زندان ته لاړ شي. مګر زه فکر کوم چې بن رابرټ سمټ باید په کافي اندازه محاکمه شي او آیا هغه محاکمه شوی؟ محاکمه به څومره وخت ونیسي؟ شل کاله. دا خندون کې د چسنګ دوی د بلچا په پرتله زما په قضيه کې ګړندې لاړل. دا تاسو ته ښیي چې دوی د جرمونو په پرتله د رازونو په اړه ډیر پام
کوي.
د پخوانی مدافع وکیل مکبرایډ اشاره د استرالیا د ځانګړو هوایي خدمتونو یو پیژندل شوی سرتیر بن رابرټ سمټ ته وچه په افغانستان کې د خدمت لپاره څو میډالونه هم ګټلی وو، خو وروسته د شپږو بې وسلو افغان بندیانو په ناقانونه وژنه تورن شو. رابرټ سمټ چې سږکال په لومړیو کې د دغو تورونو په سبب په درې ورځپاڼو دعوه هم کړې وه، محکمې ملامت وپیژند او وی ویل چې ورځپاڼو خپلې ډېرې ادعاوې ثابتې کړې. ډیوډ مکبرایډ د استرالیا د دفاعي ځواکونو وکیل و چې په 2011 او 2013 کلونو کې افغانستان ته استول شوی و. هغه په 2013 کال کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د افغان ملکی وګړو د ممکنه وژلو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو وروسته یو لړ تورونه ولګول. مکبرایډ وروسته د 2013 او 2014 کلونو ترمنځ د استرالیا ملي دولتي رسنۍ ABC ته په دې اړوند شواهد هم شریک کړل. د مکبرایډ تورونو او شواهدو بل اخر د استرالیا د قضایي دستګاه لخوا د یو لړ پلټنو د پیل لامل شو چې افغان فایلز یا افغان دوسیه یادوي. د استرالیا ځنګړي ځواکونه د نه هدر شوبې وسلو افغانانو په ممکنه وژنو تورن دي. د استرالیا حکومتي چارواکو او قضایي دستګاه تر دې دمه د مکبرایډ د تورونو په تړاو څه تازه تبصره نه ده کړې. د استرالیا د بشري حقوقو د قانون مرکز د اکشن بپرس په یو اعلامیه کې د بي وسلو افغانانو د ممکنه وژنو د افشاګر مدافع وکیل ډیوډ مکبرایډ محاکمه غندلې ده. دغه مرکز په خپل اعلامیه کې زیاته کړې د افشا کوونکي محاکمه به د نورو ممکنه جنګي جرمونو افشا کوونکي متردده کړي او د رسنیو ازادي به هم تر پختنې لاندې راولي. د استرالیا د بشري حقوقو دغه مرکز زیاته کړې مکبرایډ بل لومړنی کس وی چې دغه جنګي جرمونو په تړاو محاکمه کیږي. په داسې حال کې چې دغه مرکز په خبره دی یو افشاګر دی نه یو ممکنه جنګي مجرم. د استرالیا نه د شوزرو پوځیانو د ناټو پوځي ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې خدمت وکړ چې لډلې یو څلوېخت سرتیری ووژل شول.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
په افغانستان کې د 2020 کال د اگست په 15مه طالبانو په زور د کابل حکومت ترنیولو وروسته په خزو په دفترونو کې په کارونو او لشپګم ټولګي پورته د جنکو په تعلیم بندیز ولګاوه. همدارازې په خزو مخ پټول جبري او له محرم پتا بغیر له کورا د میرمنو بهر وتل منع کړل. یو سیلنیزه اداره ګیلپ وای تازه سروي خای چې د دې محدودیتونو لوجې په افغانستان کې خزي یو تیار راتلونکي لري. په سروي کې وازه 11% افغان مېربن ویلي چې په اوسنی حالت کې لږوند خوشاله دي. ځن افغان مېربنو په دې ورستیو کې د افغانستان د نن او بهر ته طالبانو د بندیزونو خلاف مظاهره هم کړې دي، خو د طالبانو په دریس کې نرمي نه دراغله. په دې حقله تفصيل د فرخنده صدر رپورت کې اورو.
ګیلپ سیړنیز ادارې په خپل تازه سروې کې ویلي په افغانستان کې حالات د خزو ژوند لغیر یقیني صورتحال سره مخ کړي دي. دغه سروې ریپورت چې د نومبر په 10 خپور شوې پکې ویل شوی چې په افغانستان کې یوازې 11% خزي په خپل خوخه د خپل ژوند تیرولو یا د خپل ازادۍ څخه راضي دي. د سروې تر مخه په هغه هیواد کې نږدې هر یو خزه په خپل ژوند کې دا وخت سنه سره کړاو څخه تیری کی. د کابل یو اوسیدونکو چې د امنیت په خاطر یې نوم نه دی خودل شوی وای دا خبره ټولې نړۍ ته معلومه ده چې په افغانستان کې د نجونو او خزو وضعیت څنګه دی.
ټول ته معلوم دی چې افغانستان کې فلحال محدودیت خزو لپاره ډیره زیاته واده شوې ده. هیڅ نجونې هیڅ خزې خپل حق نه دفاع کوي نشي او دوی خپل کارو ته ادامه ورکوي نشي. تاسو وینئ چې د دونیم کال دی خواته شو چې مکتب ټول بند دی، پانتونه بند دی، هر ورځ خزې خپل د کار نه منفکیږي. دوی داسې جنکیانو چې دی آخر کال وو هغه هم بیت وضعیت هم دسه دی مکتبونه بند دی او دی نتیجه هم دسه نامعلومه پات ده تر ننه پورې او نن هم سبا دغه امارات اسلامي طالبان وای چې تر هم رسانی پورې تاسو فکر وکړئ دوه نیم کال تیر شي دا هم رسانی پورې کیږي نه.
امریکا میشته نړیواله څیړنیزه اداره ګیل په خپل رپورټ کې دا هم وایي چې په افغانستان کې ورته یوازې 19% ښځو ویلي چې دوی ته په ټولنه کې درناوی ورکول کیږي. په دغه رپورټ کې د هغو افغان ښځو ذکر هم شوی چې دا مهال له پاکستان افغانستان ته ستنېږي او زیاتوي چې له دې سره به یې په ستونزو کې لا زیاتوالی راشي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي دریځ لري چې د شریعت په چوکاټ کې دننه یې ښځو ته حقوق ورکړي دي. بلخوا د بشري حقونو فعالان وایي نږدې 2.5 کاله کېږي چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي. په دغه موده کې د ښځو او نجونو په اړه یو شمېر اعلانونه کړي چې پکې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو پر تعلیم بندیز، د ښځو پر غیر حکومتي ادارو کې پر کار کولو بندیز، د میرمنو د حجاب د جبري کېدو طرحه اعلانول او ښځو ته له نارینه محرم پرته له کوره د وتلو اجازه نه ورکول شامل دي. همدارنګه د ښځو لپاره په تیر حکومت کې جوړ شوی ځانګړی وزارت هم ختم کړي او ودانۍ امر بالمعروف وزارت ته ورکړي ده. بلخوا د ننګرهار یو اوسیدونکي موسکا مشال رډیو ته وایي د په پېښور کې زده کړې کړي دي او غوښتل یې چې په خپل هیواد افغانستان کې روزګار وکړي، خو دا مهال د دې لپاره هیڅ تاسو مواقع نشته او نه دا د کار اجازه لري. نوموړی وایي هلته نجونې دا وخت سختو ذهني مسلو نه تیری کی
اول سکولونه چې وګوره دي جنکو سکولونه کې ټول د خزه مالې مانې دي چې سکولونه بند شو ټول په کورو کې ناشې خلک یې سوال ته جوړ کړی دي. هغه په دې شرمګی چې یو استاد لاړ شي په سکول کې جنکو له سبق ورته په دې نه شرمګی چې یو خزه په سرک غاړه ناشې او سوال کا یا هغه یو رېړه کې څه چوری هغه خرسي نو هغه حالت یې ډیر زیات خراب کړی دي. کومې انجوګانې وغیرہ هغه ټول بند شوې چې کومې په وی هغه اوس ورته ویل چې بس نور بندر کوي انجینکای دی ته جوړ شوی چې څنګه وو یې قرضونه په هغه پیسې راخښ دي چې موږ لکه کار وکړو او بیا کور والا لږ پیسې وګټو. هغه جنګي په لاس فاینل سیمستر کې هغه په کور کې نولې.
طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې په زور د منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ جمهوریت حکومت نسکور ک او پر ځای خپل سختري نظام پیل ک. لادي مدیر رئیس د طالبان حکومت د خزو په کار محدودیتونه او لشپګم ټولګي پورته د جنکو په تعلیم بندیزونه ولګول. د طالبانو حکومت د ګالب ته تازه سروې پاړه تر وسنه دی ویلي، خو لدی وړاندې ویلي وو چې د شریعت په چوکاټ کې دننه یې خزو ته خپل حقونه ورکړي دي.
هم افغانستان کې پاتې کیږو. دغه هیواد ته له پاکستانه ستانه شوي کډوال مرستې غواړي. پکتیکا ته تللي افغانان وایي چې له پاکستانه د ستنېدو په وخت کې ډېر څه له ځان سره نه وړي، نو ځکه ډېر مرستو ته اړتیا لري. په دوی کې ځینې داسې هم دي چې د کورونو سامانونه لا هم په پاکستان کې پاتې دي. دوی د طالبانو له حکومته نړیوالو او خیریه ادارو د کورونو جوړېدل، روغتیايي سهولتونو برابرول او نورې اساسي مرستې غواړي. یاد دی چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه پاکستان د بیا اسناد افغانانو په زور وستلو لړۍ پیل کړې ده. د کډوالو سره د ډیرو پیسو وړلو اجازه هم نه و. تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې اورو.
پکتیکا ولایت د بیرمل ولسوالۍ د انګور اډې او د وازی خو ولسوالۍ د تروی اډې لري پاکستان څخه راستنه شوی افغان کډوال غوښتنه کوي چې دوی لپاره د مناسبه سرپناه همدارنګه د خوراک، خاک او سوک ټوکی برابر شي. په دې لار د راستنه شویو کډوالو ډیره برخه اوس مهال انګور اډې سره نږدې سیمه کې دوی لپاره په جوړ شوی کیمپ کې اوسیږي. یو تن راستنه شوی افغان کډوال محمد نور مشال رډیو ته وویل
بل حال خو دوی په سایه کې یو او دوی مړی یار شی راکوي، خوراکي مواد تر شی راپس رسول. خو بیا چې موږ دغه جزو مثلا موږ د سر د پناه شی وړو یا خیمه یا بل شی دغه دغه ته ضرورت لرو چې موږ ته راکړه ول سي زمي پیرا روان د زمي بندوبست موږ نه لرو او نه د شی کوټه دلیل لرو نوم زکی لرو چې موږ پیواړه ول په کوټو کې وسو نوم د خپلوانو سره دغه جان ستا چې ورسو.
پکتیکا تر استانه شوی کډوال اوس هم په دې تمه دي چې خای دوی تر پاکستان څخه د خپل مالونو د وړلو اجازه ورکړل شي. نو په دې خاطر غواړي چې انګور اډې سره نږدې سیمو کې واړوي. یو بل تن کډوال علیزی وایي
بس وزور نو دلته به شاوخوا اړه و د ولسوالۍ کې به یو ځای غواړو د موږ شاته کار بند شایم نستا سامان شاته ایستار دا سامان راځي چې بیا موږ د خیر وایته بیا خپل ځای ته.
د ځای مسؤلینو په وینا چې د افغان کډوالو د راستنیدنې په اوسنی بهیر کې پکتیکا ته د انګور اډې لارې شاوخوا 1500 افغان کډوال راستنه شوې دي. دوی بیرته راستنیدونکو افغان کډوالو ته د لومړنیو خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر له نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو هم د مادي او لوجستیکي مرستو غوښتنې کوي. د پکتیکا د کډوالو ادارې مشر محمد اسماعیل وایي
دلته خو مؤسسات د فرا ډېر ضرورت دی. د کډوالو خو اول چروړې دی ځنیو شیم نه لري کریام نه لري بسریم نه لري د کرنل سمنات یو شیم نه لري مؤسسات خو باید ډېره توجه د غنګیر د توکیل ته یوشتم یو شیم نشته د مهاجر د فرا باید کمبالې وي او مطلب دا شه د خوراکي شی نه وي او د فرا د کر سمنالات وي.
په ورته وخت کې ملګرو ملتونو ویلي مرستندویان باید لستنیدونکو افغان کډوالو سره مرستې چټکی کی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوالې ادارې ویلي چې له پاکستان څخه د کډوالو ایستلو لړۍ داسې مهال روانه ده چې له وړاندې په افغانستان کې میلیونونه خلک مرستو ته اړ دي.
دا مشال ریډیو ده.
د باجوړ ضلع مدني او تعلیمي فعالانو د نومبر په څلورمه د یو انټرنیټي کمپاین له لارې له حکومت غوښتنه کړې چې د دې ضلع د جنکو لپاره په یوازنی ډیګري کالج کې د بی اس نور پروګرامونه پیل کړي. دوی وایي اوسمهال له دولسم ټولګي نه فارغ شوي زده کوونکي یوازې په اسلامیات او یا هم باټنیک زده کړې کولی شي. د فعالانو په خپل کمپاین کې د باجوړ ترڅنګ په نورو قبایلي ضلعو کې د جنکو لپاره د نوو کالجونو جوړولو غوښتنه هم وکړه. بلخوا د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د اعلی تعلیم محکمې چارواکي وای په پام کې لري چې روان کال د صوبې په یو سل دیار لسو کالجونو کې نوي بی اس پروګرامونه پیل کړي. په دې موضوع زمونږ همکار هارون باچا ریپورت برابر کړی چې د باجوړ د خار تحصیل د یوې زده کوونکې لایبا ایوب په غږ پیلېږي.
زم چې اردو شروع شي یا لا دلته شروع شي ټول چې نه کوي داسې چې باید من څوک کوي او که څوک اسلامیت کوي سره غو د نظر نه وي او چې کوم شي د نظر نه وي هغه ته مخکې تللې نشي او بل موږ د بار اجازه نشته.
مشال ریډیو د نومبر پر 15 د لایبی لپلار محمد ایوب خان سره هم خبرې وکړې. د وویل په یوازې سر د خپل کورنۍ او د خپل خويندو لونو د تعلیم خرچي پوره کوي خو په خبرې چې هغه د خپل خوخي مضمونونه نشي ویلې.
یو کس ما او زما په کور کې په بار پورې ما خويندې دي او زما بچي دي. یو خور هم اف هیستری اغسته و هغه کوي چې هیستری و ما هغه سره بل لار نه و اسلامیت کې بی اس وکړ لړ فارغ شو. بل اوس مې یو بچي ده چې هغه سیکنډ پوزیشن اغسته ده په اف ای کې سیویکس اغسته و بی اس اسلامیت تلاړه. زموږ سره دا فکر دی چې مطلب ماشوم یو طرف ته انټرستي او مجبورن به بیا هغه اسلامیت یا باټنی کوي.
د باجوړ په خار کې د نجونو د ډیګري کالج د همدي ستونزو د پګوته کولو لپاره د دې ضلع ځینو تعلیم یافته ځوانانو د نومبر پر څلورمه پر فیسبوک او ایکس چې مخکې به ورته ټویټر ویل یو کمپاین وچلاوه. د کمپاین یو تنظیمونکي ډاکټر ایلم خان چې پی ایچ ډی ډیګري لري او اوسمهال په سوابه پوهنتون کې استاد دی د نومبر پر 15 مشال اډو ته ویل چې هدف یې پر ټولنیزې میډیا د خار کالج د نجونو زده کوونکو مسلې په ګوته کول وو. نوموړی خوښ دی چې ګڼو کسانو یې د کمپاین ملاتړ وکړ.
باجوړ کې یو د جنکو کالج دی دولسم ټولګي نه خو بیا دوی ته داسې اپورچونټي نو یو بی اس پروګرام چې دی هغه اسلامک سټډیز کې دی. سکل څلويخ جنکې چې کوم دی هغه په بیس کې ایڈمیشن شوی دی او دا نور چې دی نو هغه بالکل یو قسم له تعلیم نه محروم پاتې شولې. فیسبوک او په ټویټر باندې موږ ټرن و چلاو. زمونږ چې کوم کمپین و دا ډیر زیات کامیاب دا و شو چې ډیر زینو ته د زمنګ आवाज ورسېد. زمنګ سره هیڅ چا په دې کمپاین کې مخالفت سن نه کړي بلکې هر سړی زمنګ مرسته کړي دا او چې څومره ایجوکیټډ کسان دي د باجوړ نه نو هغه په دې کمپاین کې ساخسته ده.
د باجوړ د ځوانانو په انټرنیټي کمپاین کې د دې ضلع ترڅنګ په نورو قبایلي ضلعو کې هم د نجونو لپاره د نوو کالجونو جوړولو غوښتنه وشوه. د باجوړ په سیر په شمالي وزیرستان کې هم د نجونو لپاره په میرامشاه کې یو ډیګري کالج جوړ دی. د دې سیمې د تعلیم محکمې او چارواکي محب الله خان وزیر د نومبر پر 15 مشال ریډیو ته وویل د اوس لپاره د میرامشاه کالج د نجونو د تعلیم اړتیاوي پوره کوي. دا البته په خپګان زیاته کړه چې پلرونه د خپل لونو تعلیم ته هغه رنګ توجه نه کوي لکه چې پکار ده.
شمالی وزیرستان کے یو گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج میرا شاہ دے پکار کو درے زکا دی چھ درے سب ڈیویژن دی پر نارتھ وزیرستان کے یو میرلی یو رزمک یو میرا شاہ او پر بدا مرگا من دے دا سے خاصا توجہ نو ور کری پلارونا چھا تم را پکار دا حالانکہ آبادی دے رضیتا دا ہے پر دیکھ زمونگو دا دے کالج چھ کم مستعداد دے دا جنکو والا د فرست یار 6 کسانې ریګولر سبق وایي، په سیکنډ یار کې 50 کسانې بچان سبق وایي، او په بی ایس کې چې کوم دي هغه صرف اسلامیات، پولیټیکل ساينس او زوالوجي.
د سیمه د کالجونو په بی ایس پروګرام کې د کمو مضامینو موضوع مو د نومبر پر 15 د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د لوړو زده کړو ادارې د سیکرټري ارشد خان مخې ته کېښو ده. هغه وویل ادارې په پام کې لري چې روان کال د صوبې په 114 کالجونو کې د بی ایس نوي پروګرامونه پیل کړي. نوموړي زیاته کړه د نجونو او هلکانو دواړو لپاره په کالجونو کې د بی ایس داسې پروګرامونه شروع کوي چې هغوی ته د روزګار په موندلو کې ګټور ثابت شي.
ما په دې ټول کالجونو کې د بی ایس سٹارټ کولو آرډر وکړ. یو 15 ورځې مخکې نه خبره ده، او ما ته ویچره موږ په یو سره د 14 کالجونو کې بی ایس سٹارټ کولی شو چې خلک دی آرټیفیشل انټیلیجنس تا، کمپیوټر ساينس تا، ډیټا ساينس تا، روبوټکس تا، او دې طرف ته راشي. نو ان شاء الله زه به وګورم چې په جوړ کې موږ کم ځینې کې د بی ایس پروګرام شروع کولی شو. نو په ټول کې کوم ښکاره خبره ده چې موږ پرایورټي هغه علاقې چې کم ځینې خلک زیات تعلیم طرف ته راځي، ان شاء الله په جوړ کې وسه کال یو دوه کالج جوړ کړو.
ارشد خان واضح نه کړه چې دا کالجونه به د نجونو او کده هلکانو وي او یا دا چې د باجوړ په کومو سیمو کې به جوړوي. نو موړي البته زیاته کړه چې د صوبې د نورو ټولو ضلعو په پرتله په باجوړ کې پر یو زده کوونکي کلنۍ حکومتي خرچه تر ټولو کمه ده چې د په خبره له 1500 نیولې تر 3000 روپو پورې جوړیږي. د لوړو زده کړو محکمې سیکرټري
د پاکستان د نورو صوبو په سیر په بلوچستان کې هم په کالجونو کې هغه پروګرام شته چې پوهنتون په سیر ډیګری ورکوي. خو د یو شمېر کالجونو استادان وایي په دې پروګرام کې د زده کوونکو دلچسپي او داخلي د نه برابر دي. د تعلیم صوبایي اداره وایي دا پروګرام ناکام نه دی، خو د دوی په وینا دا خبره یې پر ځای ده چې د زده کوونکو جلبولو لپاره مناسب کار نه دی شوی. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې موضوع دا ریپورت برابر کړي.
د بلوچستان د پښتونمیشتو سیمو د کالجونو استادان وایي په یادو سیمو کې د غربت او له مرکز کوټې د لریوالي له کبله زیاتره زده کوونکي تر کالج وروسته زده کړې پرېږدي. د دوی په وینا دا زده کوونکي دومره وس نه لري چې د پوهنتونونو لوړ فیسونه او له کوره لري په هاستلونو کې د اوسېدو خرڅې برداشت کړي. د استادانو په وینا حکومت ته پکار ده چې په کالجونو کې د پوهنتونونو په څیر ډیګري ورکوونکي پروګرام ته زیات پام وکړي او د هغه لپاره ضرورت پوره کړي. د دې هدف ترلاسه کولو لپاره په کالجونو کې د 4 کلنو زده کړو په پای کې د پوهنتونونو ډیګري ورکولو پروګرام په 2015 کال کې د کوټي له کالجونو پیل شوی وو او په 2019 کال کې د صوبې نور ضلعو ته غزول شوی وو. تمکه دا چې دا پروګرام به په ځانګړي توګه لری پرتو سیمو ته ډیره ګټه ورسوي. د بیلګې په توګه موساخیل د بلوچستان له مرکز کوټي 440 کیلومتره لري. د پنجاب پر پوله پرته هغه پښتون میشته ضلعه ده چې دا وخت نږدې 200,000 آبادی لري. د تعلیم وزارت پر ویبپاڼه لیکلي چې په دې ضلع کې 2 ډیګري کالجونه دي چې یو د نجونو او بل د هلکانو لپاره دی، او د هلکانو لپاره په یاد ضلع کې 2 انټر کالجونه هم شته. خو د موساخیل کالج استاد میراسن موساخیل وایي هلته یوازې ډیګري کالج موجود دی، کوم چې د ده په وینا د نورو ضلعو د کالجونو په څیر فعالیت او وسایل نه لري. د ویل د موساخیل په کالج کې لتیرو 2 کلونو راځي یوازې د بی ای او بی ای سی پر ځای د ای ډی ایس یا ایسوسییټ ډیګری اف آرټس لپاره درسونه ورکول کیږي. د ویل د موساخیل له کالج فارغ سوي زده کوونکي پر دې مجبور دي چې د لوړو زده کړو لپاره یا صوبایي مرکز کوټي او یا هم د ملک نور شارونو ته ولاړ سي.
ډیر زیات ضرورت دی موساخیل ته که بی ایس پروګرام انیشیټ شي، نه نو دا به دوی ته ډیر زیات ګټاور وي، چونکې دوی کوټه پوری نه سیتله، کوټه د مور ځای ډیر لري ده، یا موږ پنجاب سایډ ته، ملتان ته، لاهور ته، هغه موږ ته ډیر مسایل نه موږ نه سیتله. نو یقینا په کار دی، خو فیلال په مسخیل کالج کې د بی ایس پروګرام نشته.
تر موساخیل وروسته ژوب د بلوچستان هغه پښتون میشته ضلعه ده چې له مرکز کوټي څخه 302 کیلومتره لري د خیبر پښتونخوا پولې ته څیرمه پرته ده. د تعلیم وزارت د ویپانی پالیکنه په څه باندې 3.5 لک آبادی لرونکي ضلع ژوب کې د هلکانو لپاره یو ډیګری کالج او د نجونو لپاره یو انټر کالج موجود دی. د ژوب ډیګری کالج استاد پروفیسر سلیم مندوخیل وای کڅ هم د ژوب په کالج کې د بی ایس پروګرام لپاره داخلي روان دي، خو د پوینا دوی ته ممکنه نه ده چې د دې ډیګری تر پایه دي زده کوونکو ته درسونه ورکړل سي. د ویل په دې لړکی د وسایلو او د استادانو د اړوند وړتیا په څیر دوی داسې ستونزې دي چې سترګې ور باندې نسی پټېدای. نموړي د بی اس پروګرام لپاره د اړینو وسایلو د وضاحت کولو پر وخت وویل
په بیس کې خو نو چونکې لتا سره د یونیورسټي د لیول بل لتا سره اکیډمیک بلاک وی لتا سره به له سامانو ډکې لیبرټیانې به وي لتا سره به ډیجیټل لایبرریانې وي لتا سره به کلاس رومز وی لتا سره به کلاس پور وی.
پروفیسر سلیم مندوخیل وویل د دې پروګرام په وړاندې بل او مهمه ستونزه دا ده چې د کالج استادانو تعلیمي سویه او روزنه هغه سي نوي لکه څنګه چې د پهونتون د استادانو وي.
چونکه دا اوس یو هایر سټډي دی، یو ایڈوانس سټډي دی، دا بی ایس سی کوم دی، دا سلرم سیستم بعد بیا پدې کې تیسیز راځي، پدې کې بیا ریسرچ راځي، ریسرچ پیپر راځي، نو د دې لپاره ماهرین یعنی سکالرز پکار دي. پدې کې به یعنی هر هغه استاد د دې قابل دی چې هغه ایم ایل کړی وي، هغه پی ایچ ڈی کړی وي، په کالجز کې کوم استادان سبق ورته وایي، هغه ساده ایم ای او ایم ای سی دی قابل دي، لیکن د دوی تعلیمي یار هغه نه دی چې دوی له سلرم له 15 سمستر بعد دوی ته سبق وایي.
له کوټي پر 215 کیلومتره پرته څه باندې 2,00,000 آبادی لرونکي ضلع لورلای د نجونو او هلکانو لپاره یو یو ډیگری کالج او د هلکانو لپاره یو انټر کالج هم لري. د ډیگری کالج لورلای استاد عبدالرحمن زیرک وایي هلته هم د بی ایس پروګرام ځکه د تمې مطابق ګټه ونه رسوله چې د په وینا د تعلیم ادارې ورته سنجولې پلان نه درلود. دویل یو پلو د وسایلو او په ضروري تعلیمي سویه سنبال استادانو کمای وو او بل زده کوونکو هم په دې پروګرام کې د پام وړ دلچسپي وانه خسته.
پروګرام چې دی هغه هغه رزلټ ور نه کوي کوم چې موږ امید وو کوم چې یا چا د پروګرام راړی شي، مطلب د صوبی هغه دغه تا علاقو ته سیمو ته سیالته یونیورسټي نسته، نو د الکان بالخصوص سینجونی چې دی هغه بل هایر ایجوکیشن ځخه نه پاته کیږي، هغه به بی ایس یعنی ماستر لیول ډیگری چې دغه تر لاسه کړي هغه ارمانونه چې دی د زمږه پوره نه.
عبدالرحمن زیرک ویل دا د بلوچستان بدمرغي ده چې په ځانګړي توګه د تعلیم لپاره پکې نشي تګلاری وي او نه هم پرستا تګلارو په دوامدار توګه عمل کیږي.
صوبا د تعلیم په حواله باندې یو تجربه ګاد دلته هر څوک شرازی هغه خپل تجربه کوي، په پالیسیانو کې په وستون نستا، مطلب چې څوک راځي هر یو هغه خپل تجربه پر کوي. د انجنونو د تعلیم په حواله ډیر مسائل دي، بل خصوص هایر ایجوکیشن سي دي، کدا سہولیات هغه ته دغه پر دروازه نو ورسول سي. زما خیال ده به لدی کوم سره لدی ولس سره یو ډیر لوی زیاتوبي دا پروګرام کامیاب کول چې ډیر ضروری دی.
د بلوچستان د لیکچرر او پروفیسر اسوسییشن مشر پروفیسر طارق بلوچ وای په بلوچستان کې د تعلیم څانګې ته هغه سپام نه کیږي لکه څنګه چې د ملک نورې صوبې کوي. دویل په بلوچستان کې چې کله انټر کالج جوړیږي نو د یو پرایمری سکول په څیر لومړی دوی کوټې جوړې سي، بیا یا چار دیواری جوړ سي او همداس یا نور کارونه وخت اخلي او شاوخوا شل کال ورسته دا د یو کالج بڼه خپل کړي. د پوینا بلوچستان د تعلیم په ډګر کې د مختوړلو لپاره ضروری ده چې حکومتونه نه یوازې د وخت ضرورت پوره کوونکې تګلارې جوړ کړي، بلکې یو په بل پسې راتلونکي حکومتونه د دې تګلارو بدلولو پر ځای د هغوی تسلسل وساتي.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی ایس پروگرام جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے.
زما په فکر د دې لپاره د بی ایس پروگرام ډیر ګټور دی، له همدې لارې د نقل کولو مخه نیول کېدای شي او بل دا سمستر نظام دی، نو د زده کوونکو د غیر حاضرۍ مخه نیول کېدای شي او همدا سي استادان له غفلت کار نشي اخیستلې. هغه ځکه چې سمستر نظام دی او دوی مجبور دي چې هر څه پر خپل ټاکلي وخت ورته وایي.
تو الحمدلله مې سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام جو جملہ مسائل ہیں ان کا حل یہ.
پروفیسر طارق بلوچ ویل دا وخت په ټوله صوبه کې شاوخوا 2000 زده کوونکي په بی ایس پروګرام کې داخل دي، خو د پوینا ک حکومت دا پروګرام نور سنجیده واخلي نو د برخوالو شمیر یې لسګونه ضرورت پورته کیدای شي. د بلوچستان د کالجونو اداري مشر پروفیسر کلیم الله زاهد مشال رډیت ویل د تعلیم وزارت دی پروګرام ته ډیره توجه کړې ده. د د پوینا د پروګرام یې لمړی د کوټی ل کالجونو پیل کړو خو اوس یې د سوبي ټولو ډیگری کالجونو ته غزولې دي. دا مشال رادیو ده.
مشال ریڈیو ده.